السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل تاسو هرکلی کوم. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي طالبان لا هم زندانونه لري او په حقوقي بندیان شکنجه کوي. لحظه مخ کې په موکړی خبرونو ته په کابل کې 214 کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. ملي امنیت د ننګرهار د لالپورې لپاره داعش ډلې لخوا د ټاکل شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي، او د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هیواد کې د وینو بهولو دوام غندلی. په کابل ښار کې تیر ماښام 214 درې کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فرداوس فرامرز تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د درېمې او شپږمې ناحیې په پولیس سوخته او سرکاري سیمو کې پر دو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلی فرامرز وویل چې د دواړو پیښو په اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار د والي له دفتر څخه خپره شوې راغلي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د محمود جان په نوم د داعش ډلې قومندان چې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکل شوی و د دولتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلو سره نیول شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومتری کې د دې بند د جوړولو چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوي دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه بند د موسمي سیلابونو د کنټرول د کرنیزو ځمکو خړوبولو خلکو ته د کار پیدا کولو د دې ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په موخه جوړیږي. په دغه بند به 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 870 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان ښاغلی نظام همداراز وایي چې د دې بند له رغونې سره به 4.5 میلیونه کورنۍ ګټه واخلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په میانمار کې پرون 12 تنه مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازې په دې هیواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریستین برګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د راپورونو له مخې 14 تنه مظاهرچیان پرون د یانګون ښار په یوه غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. همداراز دولتي تلویزیون ویلي دي چې د اخوډاب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تیرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بللی. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د 10 کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره یوه هیله ورکړي.
رازی ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشي او زموږ پیوستون هیلې راژوندۍ کړي.
د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې په نیمایي کې د سوریه په ګډون په یو شمیر عربي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ په پلوي مظاهرې د ځینو نظامونو د سقوط باعث شوې. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي چې تر 13 دسمبر میاشتې پورې په سوریه کې 3 لک و اتیا زره او یو سلو اتلس کسان وژل شوی چې له دې ډلې یو لک شپاره زره نه سوو یو لستنه ملکی وګړي دي. او د آیرلند روغتیایی چارواکو پرون یک شنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوی دی. د آیرلند د روغتیایی ادارې مرستیال ډاکټر رونان ګلن پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم د ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو بالغو کسانو کې د وینو د لخت تکې دوه سبب شوای دی. تیرونه د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دې واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دې واکسین او د وینې د لخته کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ته رابولم. او لومړی راپور هم دا دی چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان وبخې یوې چارواکې ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کوي. په هیومن رایټس واچ سازمان کې د آسیا د برخې مرستیال مشرې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته ویل طالبان لا هم ډېر پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بندیانو د شکنجې او د پټو زندانونو د لرلو موضوع رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي وسلوال طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشرې پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالۍ یوه برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکې کړي چې په دغو پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بوز شوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګول تورن وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یوه برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یوه بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بو کلک کړو موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څه شکنجه څوک ورکړي. زندانونه کې ټول کړو وړ د شرایط برابر کیږي او د محاکم لپاره کړو څوک زندان ته لګیل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقیف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له شپږ سوه شپږ پنځوسو بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په درې شپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی وو. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه دېرش اشاریه درې سلنه ښوول سوې چې د 2018 او 2018 میلادي کلونو پرتله ډېر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي یو دېرش اشاریه دوه شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړ مشپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی، لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ.
هیواد دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غاڼې په سرلیکنه کې د سولې په تړاو د مسکو او انقرې په غونډو کې د افغان حکومت د ګډون په تړاو لیکلی دی. په سرلیکنه کې راغلی ټاکل شوی چې د هود میاشتې په 28مه نیټه په روسیه کې د افغان سولې په هکله یو نړیوال کانفرنس جوړ شي، او همدارنګه په ترکیه کې هم د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په استازولۍ بله غونډه جوړېدونکې ده چې دې غونډې ته پراخ تیاری نیول شوی او افغان حکومت هم دې غونډه کې ګډون کوي څو د خپل صلاحیت په محدوده کې د سولې مسله مطرح کړي. خو لیکوال ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید د افغان حکومت دریځ پیاوړی وي، څو په افغانستان کې تپل شوې جګړه او یا هم د یو شمېر ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو نه اعلان شوې مخامخه جګړه پای ته ورسیږي. ورځپاڼې لیکلي بنسټیزه سوله د افغان حکومت مهمه غوښتنه او د افغانانو حق دی چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. مسیر ورځپاڼې د سولې او د انتقالي حکومت د طرحې په اړه د مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې لومړنۍ غونډې ته اشاره کړې. لیکلي که رښتیا هم د مصالحې عالي شورا رهبرۍ کمیټه چې پکې د مهمو سیاسي اړخونو استازي او مشران هم شته یو واحد دریځ پیدا کړي او ځینې نور سیاستوال هم ورسره همغږي شي، نو دوی به لوی لاسته راوړنې ولري. وړاندې راغلی په دې سره به د افغانستان دریځ پیاوړی، معقول او د افغانستان د ډیرو خلکو د نظرونو ممثل شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا لخوا جوړه شوې طرحه باید د مصالحې پالي شورا کې وارسول شي. مثبت او منفي ټکي باید معلوم شي. دا په پام کې ونیول شي چې د سولې لپاره یو چانس شته او د کوچنیو مسایلو په لویولو سره د سولې فرصت باید زیانمن نشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د مصالحې عالي شورا له رهبرۍ کمیټې همدا تمه کیږي چې یو معقول د سولې په ګټه جامع او سم دریځ خپل کړي او له سولې سره مرسته وکړي. او هر څه ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې لیکلي په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته څه باندې دوه اونۍ پاتې دي، جمهوریت غوښتونکو په افغانستان کې د سولې لپاره د متحده ایالاتو د پلان د تعدیل په اړه کار پیل کړی. د لیکوال په وینا هغه څه چې تر دې دمه روښانه دي هغه دا دي چې لنډمهاله انتقالي حکومت له ټولې نړۍ یو مطرح شوی نظر دی او ډېر پلویان خپل کړي دي. د لیکوال په وینا هر کس هم په دې پوهیږي چې د مقاومت د دوام توان نه لري، خو د امتیاز اخیستلو لپاره نه غواړي چې په اسانۍ له خپل دریځ څخه په شا شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د سندرو میلمانه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني وایي له حوثي اغیانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د حوثي اغیانو چارواکو دا خبره رد کړې. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی. د دې موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د یمن د هغه حکومت چې نړیواله ټولنې په رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي، خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلی ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یوه برخه ده چې یمن ته او یا فیصد تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي معنا په اضطراري او